ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درناو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانې ما د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوی کیدی شي. هر کال د ډیرو انساني مرژوبلو او مالي تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د ګاز او سکرو نیول، د ګاز د ډبو چاودل، د برښنا شارتۍ او اور اخیستنې په افغانستان کې تر بل هر وخت نن سبا ډېرې پیښېږي. په ځانګړي ډول په ژمي او د هوا له سړېدو سره هر کال د ګاز نیولو پیښې لا ډېرېږي. په همدې اونۍ کې مو له هرات ولایت څخه د دغه ولایت د روغتون د سرچینو په قول راپور درلود چې په تیرو دوو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د ګاز نیولو 133 پیښې ثبت شوي دي. د ګاز نیولو تر څنګ د سکرو په اثر هم ډېر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومیږي. همداراز په افغانستان کې د برېښنا د شارتیو له کبله د انساني تلفاتو تر څنګ ډېر مالي تاوانونه پیښېږي. ډېری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ګاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي او وخت ناوخته داسې ناوړه او بدې پیښې پیښېږي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بېوزلي، د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړئ که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه راسره دی د ټلیفون له لارې، او د برېښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمني کې دی، له هغه ځایه راسره دی. انجینیر صاحب نوري یوازې په جرمني کې 45 کاله په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی. په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وښیږي چې ولې انسان برق نیسي، څو وکړو چې برق مو ونه نیسي یا له شارتیو ځان خلاص کړو. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال د میلادي منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې، څو څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیلابیلو ځایونو کې د برق د شارتۍ له کبله په بازارونو کې اور لګېدلی دی او ډېر دوکانونو ته تاوان اړولی دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوي دي، د هغو حساب نشته. بې شمېره زیاتې به شاید دا ډول پیښې وي. پر حال دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې په یوه خونه کې ګاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
که چیرې په یوه خونه کې یا په یوه اتاق یو کس په ګاز نیسي، یعنی موږ طبي په دری کې ورته ګاز ګرفتګي وایو او پښتو کې ګاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د ګاز له امله وي یا هم د سکرو د له امله وي یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله ګاز ونیسي، یعنی ګاز نیولی وي، اول کار به موږ دوی څاروان ته چې ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هواته، یعنی موږ به ډېر کوشش کړو چې هغه آزاد هواته را وباسو. او دوهم موږ به ډېر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هواته را وایستله، څاروان ته به هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوای او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو یا نور مایات به ورکوو چې دې سره کومک وکړي. او درېیم دې ته به څاروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یوه پوپونه یا ډډبیک یا هم د دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایو چې هغه د زړه د تلې هغه پوسکوا تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنې کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی وه، یعنې خپله پخی په شعور نه درلود او په کوما حالت کې وه، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغو ته موږ د سی پی آر پروسه وایو هغه به ورته عملي کوو. او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او د سره کومک وشي تاروان صاحب.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا ده چې دا مې اوریدلی دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وای کله چې په کومه کوټه کې کومه خونه کې گاز خپور شوی وي، تاسو برق مه لګوئ. که ګروپ هغه کوټه لري برق لري، نو ګروپ مه لګوئ، ځکه چې امکان لري چې اور بل شي. او بل دا ده چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کړو چې گاز ووسی. دا دوه خبرې څنګه دي؟
اوم ویل چې په یو اتاق کې مثلا ګاز خوشې شوی ده، خو دا پېښې خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کېږي. اول چې اتاق کې که چېرې تیارې وي چې موږ ځو، اول برق لګوو. که برق نه شته، موږ هغلته په لایټر هم کم دي، او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګوو یا مثلا بر اورلګید ولګوو. نو دا کار به هېڅکله هم نه کوو، ځکه هغه د برق لګېدل هم د دې باعث کېږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کړي. او دا کار به نه کوو، نه به یعنې د لایټر نه استفاده کوو، نه د برق لګولو نه. او دې تر څنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته وویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنې اکسیجن راشي. کله چې موږ د ګاز نیولو څخه ساروان صاحب خبرې کوو، هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق هغه هوا خرابه ده، یعنی د مسمومیدو حالت رامنځته کوي، هغه حالت باید منځه لاړ شي او ورست دغې نه دغې اتاق څخه استفاده وشي. خپل خبرې راټولوم، رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو چې وویل نه به په اتاق کې چېرې شوی وي، نه به لایټر نه استفاده کوو، او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کڼکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بوی باش لپاره هغه اتاق تیار شي او د مسمومیت څخه جلوګیری وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا شرطۍ ډېرې زیاتې دي، برېښنا ولې شرطۍ کوي؟
سلامینه سروان صاحب، تاسو ته تاسو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ. د شارتي عوامل ډېر زیات دي. اول زاړه لینونه چې دغه پوشې چلمه خراب شي لوس پاتې کېږي، او هغه دوه لینونه چې سره نږدې شي شارتي کوي. دوم شارتی په دې باندې رامنځته کېږي چې که هغه برقي لینونه ډېر سورت وایي طاقت یې نه لري، واړه نري مزې کش کړي، او دغه ګرمېږي او د ګرم په تېرېدو سره پوخ خپل پوښ راس ورکوي او شارتي کوي. یا مثلا شارتي په دې باندې کېږي چې که سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې، او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي. دا چې پیزونه نالوزي، پیزونه چې قوي وي، بیا دا شارتي هغه باعث کېږي چې ور هغه کور ور واخلي.
بله انجینیر صاحب، تاسو ویل چې مزي یا سیمونه باید نری نه وي په ځینو مواردو کې. البته دا باید دې ته په کتو چې څه استفاده کوو. مثلا که اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري، زیات برق ته ضرورت لري، سیمې هم باید اوسه ډبلي. موږ ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نري، د ځینو ډبل وي. دا د دوی هغه قوت ته یا هغه د انرژي مصرف ته په کتو سیما مغه رقم ورته انتخابی شي. همداسې ده
اصلا که یو توی یا څورته نور بقیاس هغه چې سړی په خپل اخلي هغه په امریکایي چې تولیدوي دغه مزی ورته حسابوي او همغه مزی ورسره اغتوي. اما که موږ غواړو چې ساکت ته برق ورکړو، د مثال په توګه یو کور نوی لندونه کېږي، هغه دپاره باید یو برقي حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کېږي چې زه دغسې مزی قوي مزی ور واچوم. ځکه په ساکت کې خو سړی یو وخت هغه څه ورته وایي برقي وجاق پکر هغه سړی چې کور ګرم کې، یا سړی کولی شي چې وضو پکې وصل کې، یا مختلف نور اسباب چې ډېر زیات برق کاروي هغه کې دغه باید ډېر لوړ هغه طاقت ولري، یعنی اقلا شپاړس امپیره هغه برق د برق هغه توان ولري چې د هغه په 220 ولټو کې شپاړس امپیره برق تیر کړي. نو په همدې لحاظ باندې دغه کولی شي چې سړی طاقت ترې واخلي. اما مزي چې ډېر ضعیف وي، د لینونه ګرمېږي، چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزي، او که فیوز ونه الوزي ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېمه نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزي، او دغه
لویه غلطي ده. انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق دیسي؟
او اول خو برق چې د سوشل ورته برق لري، نو دغه سایکل او دغه ډېر لوړ وي، او کله چې سړی برق ونیسي او په خپله د وجود انسان دغه وینه چې لري دغه هم هادي دی برق دپاره دی، نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته اغه کوي. نو په همدې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشورې ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ، او هغه لوس سیم په لاس کې منسی چې برخي، او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو ته صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والوزي، دغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې د فیوز وتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړي، او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی یې فرق لري، چې که 220 ولټه برق ولري هم سړی وژني، او که 360 ولټه برق ولري، 180 ولټه برق 380 ولټه برق ولري هم سړی وژني. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم برقون سره سړی تماس ونیسي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي، سکاره ونیسي، یا برق ونیسي، نو باید څه وشي؟ او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولی وي نه هېڅ دي. زموږ میلمانه دي ډاکټر فریدالله عمری، او همدارس انجینیر عبدالخالق نوري. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې د ګاز نیولو نښې بیان کړې، د که څوک سکرو نیولی وي، زغالو نیولی وي، دغه او هغه څوک چې ګاز نیولی وي څه توپیر شته؟ نښې څه دي؟
بیا هم جناب روان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل، موږ دغه تشخیص تفریقي نشو کولای تر هغه پورې چې بیا مو ورسره په ټوکسیکولوژي ته د هغې وینه نه وي لیږلې. لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسموم کیږي، یا هغه ګاز نیسي، یا دې تر څنګ تاسو خبره چې هغه د غال سنگ یا هم د ټایرونو په حساب باندې د سون له امله هغه مسموم کیږي، او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګ ناست وي، یا هم داسې ګیراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي، او هغلته موټر د 15 یا 16 دقو لپاره چلانوي، یا د هغې په واسطه مسموم شوی وي، موږ دغه توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره په همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي په یو کلي کې وایي یو نفر نیولی و غل، د هغې ویلي وو چې غلق ټول دي خو رنګه د ما بده ده. اوس مسمومیت ډېر شیان رامنځته کوي، خو یوازې دلته ګاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په دغه مصنوعیت له امله چې ګاز نیولی وي یا که بل د سون مواد نیولی وي هغه په دې مصنوعیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنې د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډېر شدید سر میخوږېږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده، یعنې دې توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګي چپې وي. څلورم کېدای شي همدغه شخص ته زړه بدوالی استفراقات پیدا شي. پنځم هم همدغه شخص کېدای شي نفستنګي ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نه شو کولی ساروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مصنوعیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت دغه شخص دغه حالت ته رسولی ده. نو هغه بیا وروسته معلومه کېږي. خو په عمومي سطحه دغه نښې نښانې چې کومې ما وښودلې دا د ټول ګاز په مصنوعیت کې یا د ټول سون مصنوعیت کې دغه شی رامنځته کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډېر خطرناک دی، ګاز نیول او که د سکرو نیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دي، لیکن ډېرې پېښې چې رامنځته کېږي که چېرې موږ یوه څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کېږي. ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو، نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او بی بویه ګاز ده. یعنی هغه کسان که چیرې په اتاق کې ژمی ده، هوا و سړه ده په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې، نو کله چې دی دغه بخارۍ مابین کې ایږدي د ګازي بخارۍ او دې شاوخوا ته دغه خلک ورټولیږي د دې په خاطر چې ځانونه ګرم کړي او د یخ هوا څخه یې وساتي. نو کله چې دغه ګاز تنفس کوي دی په خپل اول کې نه پوهېږي. ما درته وویل چې وروسته دغه نښې نښانې رامنځته کوي، ځکه دغه د کاربن کله چې همدغه د اکسیجن په موجودیت کې دغه ګاز داخل د اتاق سوزي د کاربن مونوکساید ګاز تولیدیږي. نو کله چې دی د تنفس کوي دی نه پرې پوهېږي او وروسته هغې نه هغه نښې نښانې را پیدا کېږي. خو اذغال سنگ یا هم د نور اذغالو هغه اکثر دغه کسان چې مسموم کېږي هغه په اوایلو کې هغه حکایه کوي سروان صاحب وایي چې دغه بخارۍ دود کوله یا هغه اذغالو چې موږ ورچولي وو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کېدله وروسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي. یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه اذغال چې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دومره لوګی پورته کېده وروسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو. خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي، ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست، موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي. حتی بعضې کسان اکثره ته شفاخانې پورې هم نه رسېږي، ملته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي. خو په عمومي درسته دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدید دي نظر ته غالو او
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب و مری. انجینیر صاحب، په افغانستان کې د برېښنا د شارتۍ له کبله د اور لګېدو پیښې ډېرې زیاتې دي، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ دغه سیمکشي چې په ودانیو کې کوي دا معیاري نه وي که کوم بل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې له دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟
په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لندوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات څه رقم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. او اول سیمکشي چې کېږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 ملي متر سیم غټوالی باید ولري په د کور کې چې لندوانی سړی کوي. بیا د کور کې دغه څراغونه چې چلانېږي د هغه دپاره مخصوص د لاینونو غټوالی ته ضرورت شته. او ضمناً دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2.5 ملي متر دي، ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کېږي، هغه طاقت باید برق هغه وکړي. او ضمناً فیزونه باید ضعیف وي د هغه دپاره چې یو شارتي رامنځته شي د فیزونه باید والوزي، نه یې د دپاره چې هغه په کور کې هغه اور بل شي. نو په دې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي، یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لیندوانی کوي هغه کې څه ورته وایي څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسني شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه دپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دغه بلې وطن هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کېږي چې د خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته دې هلته دغه کار وکولی شي د مسله کې چې زده کړې له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه هغه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړو زړه مې درد کولی وي خو دوی بېکاره وو له بل خوا یې د دې لپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي وو. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې پنی خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکولی شي چې په وطن کې له پنی پلوه
بله انجینیر صاحب یو شی چې زه ورته متوجه شوایم، البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی، په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیوز و یا به دوه و یا به نهایت درې و، فکر کوم زیات نه و تر څه حده چې مې په یادیږي. خو دلته که هره خونه دې دوه دوه حداقل فیوزونه لري، د فیوزونو شمیر هم فکر کوئ چې مهم دی؟
و د فیزونو د مثال په ده که تاسو که به یو برقي اجاق ولرئ هغه درې فازه برق غواړي، هغه درې فازه برق باید په نورو ځایو کې مصرف نه شي، یعنی دغه فیزونه باید هغه دپاره هغه وسنجول شي. که د اجاق دغه برقي دیګدان خراب شي باید دغه ټولې برقي فیزي والوزي. او د کور د پاره د مثال په توګه سړی چې غواړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي، د مثال په توګه زه یو د کېناستلو کوټه کې غواړم چې یو نظم راغکمه، باید همدغه برخه کم کم هغه ګل کمه، نه یوازې دغه نور ټول برقونه نه باید لاړ نه شي. نو په همدې لحاظ د هر کور د پاره د څراغونو لپاره باید بیل فیوز موجود وي، او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې لپاره کمپیوټر کاروي، که څوک برقي اجاق کاروي د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري. او همدې ته ورته د ډیرو مهمو کارونو لپاره چې هغه باید برخې هیڅ قطع نه شي یا صدمه ونه رسېږي، هغه دپاره باید مخصوص فیوز موجود وي. نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اوس به ورشو اورېدونکو ته وګورو چې زموږ درانه اورېدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنې لري یا څه نظر لري. لومړنی اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني کوي ازادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ یاست؟ بخیر
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
پښتنه خمر ډاکټر صاحب څخه دا ده چې موږ خاطره پیسمو کې استو او دلته مثال خدای نه خصد المریض شمسي خو موږ لرو او به لرو نو به راپورته کوم زکو ته کوم وخت خامہ خاورې دلم د سپیکر راغلی دي خلک برک نیولې دي او چا خو ځل الله سور کړی څوک بیا سي دي خدای پاک بس جوړ کړی دي. مثال دا برک تاثیر دومره نه پکړی. په اول سپارښتنه به ډاکټر صاحب باید موږ ته وکړي چې یو څوک د برېښنایي شمسي ونی او موږ باید څه اقدام وکړو چې څنګه کار واخلو، که دغه موضوع ته تشریح کړي ډېره ځواني به
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. بل اوریدونکی هم لرو، تاسې هم ځان راوپیژنئ. نه ټلیفون یې قطع شو. لومړی نو ډاکټر صاحب تاسې ورته ووایس، انجینیر صاحب بیا له تخنیکي نظره په دې خبرې وکړي، که څوک برق ونیسي طبعاً چې ډېر ژوبلی شي څه وکړي باید سړی؟
تروان صاحب لکه څرنګه چې زموږ نصري صاحب ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وه، که چیرې یو شخص برق نیسي، یعنی هغه که خپله باندې د شمسیو برق وي یا هم د جنریټور برق وي یا نور هم پال هم برق وي، نو موږ باید لومړی قدم کې ډېر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نه شو تر څو پورې چې هغه برقي وسایل چې هغه برق نیولی ده، که هغه مثلا عمومي لاین وي یا سې ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي، هغه باید قطع کړو. تر هغې پورې باید په ناروغ باندې ناروغ ته ورنږدې نه شو. وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه ناروغ دغه کس چې برق نیولی ده دې نه باید ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه. که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده، نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو، یعنی هغې ته نفس ورکړو او دې تر څنګ هغه د سی پي آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه د طبابت له خوانه هم ترسره طبیبانو خوانه هم ترسره کېدلی شي په ناروغ باندې او د عوامو خلکو له خوانه هم ترسره کېدلی شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به ترسره کوو. او دې نه علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب د ورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دې چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی که چیرې د برق شدت ډېر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یا پاکه تکه واچوئ او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی هغه هم ورسره چپه کړی ده. بنان په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي هغه باید قطع کړو دغو ساحې نه او وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو. ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو.
دغه زموږ خواته دوه کاله د مخه یو سړی وو هندار ونیوئ بلال مشتر نه په خلاصېدي د شمسیانو نو د چېرې بیا چا بحث وکړي چې دا په لندن دغه کې کښېږدي هلته چې موږ کښېښوئ د چېرې هغه دوې ورځې دغه شي وو هغه کار خلاصه وو هغه مړ شوی وو. زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ د شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي وایي چې دا لس ویرونه پټ کړي او یو ځای چې دا شمشیانو کې واړي پیدا شي وایي چې پلاک خطا کړي یا مولد ته برق وړي یا بل ځای ته وسلام.
ډېره مننه. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم شته. تاسیم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو.
مننه سروان صاحب. خو خوشحاله اوسئ پښتون افغان یم لغمان نم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم ډاکټر صاحب دغه باره کې درته معلومات راکړي خپل چې لیدلې دي دا برق چې څوک ونیسي دغه چې په شګه کې نه ده دا شګې کې چې وایي خاص کړلی شي وایي دغه برق بېرته ډېر زر دغه کومه سره چې دغه بدن کې وي دا خوشې کوي دغه برخه کې در ته لږ معلومات راکړي چې دا څنګه دا خبره. او دویم دغه برخه کې تداوي څه بیا موجود ده که نه دغه برخه کې لږ معلومات.
صحیح ده. ډېره مننه. اوریدونکي ډېر زیات دي که لطف وکړي چې لنډې خبرې وکړي چې ځواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوئ تاسو هم سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
مننه. خوشحاله اوسئ که محمد نبی احمدی هم بغلان نظر وایي سروان صاحب محترم ټوله کې موږ تاسو وګورو دا برق نیول یا برېښنا نیول خو بدبختي ده چې که د سروان صاحب افغانستان کې هر سړی برقي ده هر سړی هغه هنداره لګوي یا شمسي لګوي یا ژوندی برق لګوي تقریبا دوی خپله دغسې خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره چې افغانستان کې خو معمول ده دغه هر سړی شنګاوي یعنې بوخت وي هغه یو سیستم جوړوي هغه سیستم وګور معیاري نه وي نو داسې فکر کوي چې یو دولتي هغه راشي ورته یو برقي راشي هغه ورته چک ورته وګوري. نو په ټوله کې تېر کال د مونږ کلي کې هم دغسې یو افغان خبره یو څوک برق ونی او بیا دغه یو ساعت نیم ساعت ریې کې خړې بیا بعد هغه نه یوړ کابل ته بیا لږ چا دوی اوس خو ډېر وخت کې ووته اوس هم لږ زرمایي په ده. نو په ټوله کې مونږ ټول برقیان یاسو په دې عرصه کې باید هغه سیستمونه باید هغه خلکو ته اوس باید هغه خلکو د استفاده وشي یعنې پیوسونه زیات ولګوي. نو په ټوله کې دغه مشکلاتونه
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کورودان یو بل اوریدونکی ملا اورو بیا ځو مېلمنو ته مهرباني کوئ. تاسو
سروان صاحب محترمه سلامونه تاسو ته د دې چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ مستقیما پوښتنه کوئ.
قربان سم الله ز خوشاله کي سلام ميلمنو توامه سروان سم محترمه ما ډاکټر صاحب مريض څخه دا پوښتنه ده خوشاله چې د ځغ غورمه د خپل ټلیفون د طریقه ادمزه فار د فخر او افتخار ځای دی موږ داسې ول ول کډرن لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب مريض خدمات هغه پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خو هغه غزنیونه دي چې مثال د خبرې په جنه کې په داکورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي داغه څخه د اکثره د غاز نیونې را مخته کیږي انو زمر په من دقیقې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریاتو کې دغه مشکلات ته دوم غاز نیونه یا غاز نیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورته وایي یا ځین کسان ثانان ورته وایي نو دغه ساعت اکثره وخت موږ لیدلی په داکلیوالو سیمو کې یا څاروي ورلیدلی خدای نه خاصه یا مثال انسان ورلیدلی د دغه څاروي د ژغورنې لپاره انسان ورلیدلی چې مثال هغه څاروي را وکړي یا هغه انسان را وکړي نو په ورانه حالته هغه څا کې ګیسونه سي چې مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب څخه ما پوښتنه دغه چې دغه غاز نیونه واغه پارسل لري کنه سر لري دغه د تستا څاروان سم محترم دی زاینه مودل دی دی
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخې تر دې چې ډاکټر صاحب مریض جواب وایي لومړی انجینر صاحب نوري ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برق ونیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما دستکش پلاس کوي پلاستیکي موزه په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي کله چې کار کوي کوم شان رعایت کړي چې برق یې ونیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او که نه دي
برق نیسي وچ لرګی باندې هغه کې منتها په وچ لرګی باندې برق د وجود نه لاندې نه ځي اما که یعنی بل چیرې داسې ارتباط ولري منتها هغه برق چې سړی ونیسي زه داسې فکر کوم هر سړی اوس په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر یي د چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی بل سړی د کومک ورسره کې خپل پګړۍ دې را واخلي هغه ته ورواچوي را کش دي کې د دغه برق نه اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم د برق نه د استفاده کوي دغه مزې دي که زه له کنټرول کې چې هغه لري که نه لوس دي که نه دي او لوس برقونه چې هغه لرینه لوس وي که سړی ورسره تماس ونیسي که ونه نیسي خو هغه همدکه چې لمده یې هغه هم برق نیسي نو په همدې لحاظ باندې سړی هلته هغه صحي مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شارتۍ د مخنیولو دپاره دغه مزې نه چې دوی استفاده کوي دغه مزې باید اصولا برابر وي یعنی بیخي شارتۍ ونه لري لوس نه وي او داسې استفاده ترې وکړي اما چې برق نیسي باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برقي نیول تر شا یې واچوي راکشي کې یو بل
یعنی لاس دې نه ورسره لګوي بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې دغه په وسیله دې راکش کې
که لاس ورسره ورکړي خو دې په خپل برق نیسي او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم نو په دې لحاظ باندې ډېر مهمه ده چې په پګړۍ یا په څادر یا په بل کومه کې شای باندې یا کولی شي چې یو بل سیم کور سره یې هغه تر چاپیرې کش کې راکشي کې خوته او دا امکان ډېر زیات شته اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر شي هغه سړي سره لومړی کومکونه سړی ډېر زیات کولی شي او ډاکټر صاحب مخکې چې ورته ویلي چې هغه د تنفس هغه کومک هم خوله په خوله تنفس باید ورته ورکړل شي که بې هوشي حالته دی تللی وي نو په همدې لحاظ باندې یعنې ډېر امکانات شته خو دغه کارونه دي زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لومړني کومکونه کوي هغه سره د دوی هغه یو درس دې واخلي یا څورته یو کورس دی دغه چې لومړی کومه کونه سړی سره رقم کوي او دغه د یو ډاکټر په کومک سره کولی شي چې د خلک زده کړي
بله صاحب په ځینو هیوادونو کې دا جبري دي چې هر انسان باید دا لومړني کومکونه ازده وی دوی وستن سبا انترنت ستا یوتیوب ستا پا هر زایی که کولیشی پا گوگل که کولیشی پیدا کسی لبنانی کومکونه سنگه دی داخل پخل تنفذ سنگه ور کول کشی نور دا لبنانی مرستی سنگه ور کول کشی نو که چوک دا امکان لری چه انترنت لری امکانات لری و دی گوریا و نورو تی دی هم ورزدکلی پخبل دیم زدکلی نورو تی دیم ورزدکلی
ترشنا اسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
ډاکټر صاحب عمری، تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدې. یو اساسی سوال به بیا وروست از ماده وی، اول خودی دوی پوښتنو ته ځواب وایست. هغه سوال داره چې که فرزند یو څوک برق ونیسي سخت ضربه یې ولیدله او جوړم شو، وروسته یې د ده په صحت باندې اثر څه دی؟ خو لومړی د اوریدونکو د پوښتنو ته ځواب وایست. یوه بل چې مثلا ځینې خلک یې په شګو کې خښوي، دا ډول مالجه صحیح ده او که نه ده صحیح؟ مهرباني.
سروان صاحب، لکه څرنګه چې موږ ورور د لغمان افغان صاحب وویل چې بعضې کسان مثلا که چېرې برق نیسي هغه باید په شګو کې خښ شي، نه، دا یوه هم صحیح تازه سمه د خبره صحیح تداوی نه ده. ادې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښوو، که چېرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغې ته کېدای شي نور انتانات هم مداخله وکړي. هغې او زیاته ایدې په ځای مو چې کومک ورسره کړی وي د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنی کېدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنی انتانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري. او ډېر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو. لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجینر صاحب هم وویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دي هغه باید قطع شي. دوهم د هغې سره وروسته د هغې نه که هغه شور د هغو شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولی، خوله په خوله تنفس ورکړی شي، او وروسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتۍ له امله استوي وي هغه باید ځان جدا شي او په یو پاک رجایی یا پاک تادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښوو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را بشو سروان صاحب، تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه تروماوی چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي. خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي، دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت ناوخت ځان سره تکراری که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه باید راسته کړي، زه خدا برق وژلم اوس به زه نشتم په دې دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي که دای دی نور دغه خبره د دماغی ستونو سره مخامخ کوي. او ایدین علاوه بعضی کسان چې سروان چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحهی چې نکروتیک کړي وي هغې د هغو هغه یای زخم کړي وي، په عامه ټوکه به ووایو چې زموږ معزز او محترم اوریدونکي په دې باندې پوه شي، د هغې نه که چیرې کومانتان مداخله وکړي نو وروسته دغه ناروغ کیدلی شي چې دی ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کیږي، بلکې دغه هغه امتانات نور ثانوي امتانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده او دغه ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپلې خبرې راټولوم. هغه سروان صاحب همیشه موږ تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزان‌تر از معالجه است، یعنی وقایه دیره
ارزان و ساده و آسان در نظر مالیت باید کوشش کو که در برق سره همدارنگ در نور دسوان مواد سره باید سربازی و نکو یکی سره توک مسخری و نکو که چیر در کار که و پروان سره خپل جوان سره خدا نخواسته در قمار و ایل دیاده
بالی صاحب ډیر مننه ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو دې پوښتنې ته هم که ځواب ووایس چې وایي په ځینو مواردو کې که څوک څاته کوز شي یو څاروی لوېدلی وي هغه راباسي بیا دی هم ګاز نیولی لري په کویانو کې یا څاګانو کې هم ګاز شته
بله دقیقا فرمان صاحب یو دغه اوس یې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښوده چې د هغې سوان له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي لیکن نور ګازات هم شتون لري لکه د میتان دو په شمول نور ګازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوی کې لویږي موږ باید بدون له وقفې نه په هغه تخیز ورانه چوو یا په هغه څه ورکته نه شو په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې په حساب باندې هغه لایت یا هغه چراغ را سره یي او دغه بل شخص هم په پړیو باندې وتړل شي ورکته شي تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډېر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي او دې نه علاوه که چیرې ډېر موږ په ډاډه زړه باندې کته کیږو په دغه کاری زیات ساکي نو کیدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي نو کدام په دې اساس باندې په اکثره ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه به ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله یعنې هغه هلته به هم د باروتو لپاره ځای را وکنه او دا پس دارم باروت والو زول اکثر کسانو به دغه باروت بیا چه ورکتا که دل دغه دغه بوی به دمان زولل در حالی که چه اغل تا خدا گازون شتون لری نو در سالت که هم که چی رکمزای که مثلا اغل تا سرنگ آلو زوی یا بمون آلو زوی پس باز تاگان و کاریزونو که اغل تا با تاثر تلو ست پوری هیت سوک با ورکتا نشی نور میتدون هم شتون لری لیکن در باز کوششو که چقدر شخص ورکتا کیگی هم د لوړ نور اشخاص سره به په تماس کې په پړې به ورکته کیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
یو بل شی هم ده چې د ګازونو خصوصا په کابل کې چې اوس د تشنابونو لپاره ژور څاګان جوړوي په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډېر ګاز راټولیږي او کله ناکله خپریږي. خو په هر حال انجینیر صاحب برق چې انسان نیسي څه ورسره کوي؟ سوځوي یې، وینه یې ور وچوي، د بدن اوبه یې وچوي، څه کوي؟
دغه بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې ښه پوهېږي چې هغه بینه هغه لري اوسپنه لري او اوسپنه هغه برق انتقالوي نو په همدې لحاظ باندې د وینه وچوي درته نو په همدې لحاظ باندې د دغه مخنیوی باید ډېر زر وسي تر څو چې یعنې زه په خپله یو چا سره زه مخامخ وم چې برق ونه وه ما پسې لکه په پښه مې ووهه یو خواته چې ګلوېږي او بیا بېرته راپورته شو او ځان یې هغه کړ او مو ډېر زر مې دغه عمل اجرا کړ یعنې په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني سړی وژني دا وژلې همدغسې دي چې د سړی ونه
وینه وچي. بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب عمری، تاسې د برق نیولو په عواقبو هم خبرې وکړې، یعنې په اوږد مهال کې څه صدمات انسان ته رسوي. د ګاز نیولو په اړه مو وایست، د ګاز نیولو ممکن یو سړی ګاز ونیسي، حتی بې هوشه شي، روغتون ته لاړ شي، معالجه وکړي، آیا دا منفی اغیز تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب، هغه کسان چې ګاز نیولی وي که د هر ډول سون مواد څخه ګاز نیولی وي هغه په موږ اوایلو کې تا کومې نکنی کولیم چې ودرلو وویل مخکې کېدای شي سردردي او د سرګیچي ورسره وي ته یو څه وخته پورې هغه له منځه ځي او دغه شخص یو بته خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخکې هم وویل چې څاروان چې بعضې کسان بیا د هغه سټرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کېږي. لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي، نو وروسته له تداوی څخه هغه بېرته د سالم کېږي، یعنې نارمال حالت راګرځي، کومه ستونزه یعنې په آینده کې هغه کس نلري. او دې تر څنګ یو شاید یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې. سروان صاحب وایي که چیرې په یو اتاق کې یو ګازي بخارۍ لګېږي، نو خپله باندې دغه ګازي بخارۍ ته هر نوی وي تقریبا د 10 نفر اکسیجن مصرفوي. نو دا بخارۍګانو ته مختلف عناوین تر لاندې راځي او زموږ خلق ته وایي چې دا بوی نه کوي، دا دود نه کوي، دا تا تاسو نه نیسي. نو بهتره زم دې ده چې که چیرې هغه بخارۍ بوی هم ونه کړي، لوګی هم ونه کړي، یا هغه کوم پیسا باندې پایپ ونه لري چې هغه دودکش سره وصل وي، په هر حالت کې کیدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کښېني، یعنی په دوامداره توګه هغه مسموم کړي او هغه خدا نخواسته د تر روغتونه پورې ورسوي. نو بنان په دې اساس باندې هغه کسان هم بهتره زما اتاس خبرې ته چې ګاز نیولی وي په آینده کې کومې ستونزې هغو ته نه رامنځته کېږي، بلکه هغه په ډېر کم وخت کې نارمال او بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خوا ته راګرځي.
لسب ډېره زیاته مننه کورودان. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنه آزادي راډیو.
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب،
زه به یو څو خبرې وکړم. دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کېږي که نه، نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخارۍ یا هم هغه بخارۍ چې په هغې کې کولا دا شیان سوځول کېږي، د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برق انرژي چې ده یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوئ چې قیمته ده او ځینې خلک یې وس نه لري؟
او قیمت خدای خو که چیرته د نورو فکر د نورو حادثو ته موږ او تاسو فکر وکړو، نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح، ډیره مننه بشارالله صاحب. کوردی ودان بل لوردون که نه قطع شوی دی، سلامت و سی کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشارالله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کوي، زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کښېني، بس بیا یې روغتون ته نه بیایي. فکر کوي چې دا صحیح کار دی او که نه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا د کور ته لاړ شي؟
دقیقا سوان صاحب، دغه کسانو ته زموږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي، که چیرې وروسته د ګاز د مسمومیت څخه یعنې د ګاز نیونې څخه وروسته یا د برق نیولو څخه وروسته هغه یعنې سالم پاتې کېږي، بیا هم یو ځل د چکاپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي. سروان صاحب، کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي. یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي، په ګاز باندې یو عادي سرګیچي او زړبدوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شم چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دا وي چې هغه هلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته، حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي، یعنی فشار و نبض و اکسیجن و زړه ضربان، ادې تر څنګ هغه تبی باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالم یې، کومه ستونزه درته نشته، ده ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کښېنو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پرېکړې زړې مشران مورګانې کوي چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي ویده شه ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي، نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما دغه علایم حیاتي لپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې ذهن هم آرامه شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشتغل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړی شي نو په هر مرحله کې د شاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري، خصوصا په هره برخه کې ممکن لیاز ورسره وکړي چې په دې برخه کې مثلا خښتې کمې دي یا کلکې دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوئ، خلکو ته څه وایاست چې دوی چې کله کور جوړوي او دا د سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بېغوري ونه کړي، باید متخصص کسان راولي؟ فکر کوم چې ځینې خلک خو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاري کوي هغه به پخپله سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسو واورېدل چې دا د شمسي المریزې انرژي هم ډېره عامه شوې ده، خلک مې اورېدلی دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي، بیا هغه په دې نه پوهېږي چې دا خو خطر هم لري، د خطر برخې نشي تشخیصولی. مهرباني.
ما ډېرو هېوادو کې کار کړی دی، هلته چې تللی وم د المان د صنعت قانون مې چې د لندوانی دپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړی دی، او هلته مې تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دغه یو برقي هم که په افغانستان کې روزنه ولري یو قانون چې تدوین دي دغه د فارغه مراد می کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه د فارغه باید یو قانون رامنځته شي، د برق هغه د اوبو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لارښوونه وکړي چې د لندوانی کې څه مشکلاتونه هلته موجود دي چې دوی باید مراد کړي. او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډېر مهم دی د دغه کارونو دپاره. او المان چون له تاریخي پلوه یې وده کړې په دغه برخه کې په هر د هر څه دپاره قانون لري. نو نو که د څورته وایي د اور د لګولو د مخنیوي دپاره هم دوی یو قانون لري چې څه باید وکړي، لارښوونه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقي لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراد کړي. زه فکر کوم چې په داخله کالو کې به په داخله کالو کې باید دوی ته ډېر زده کړه ورکړي چې دغه قانون مراد کړي.
بله، ډېره مننه. سلامت صاحب، انجینیر صاحب، یو اوریدونکی شته منتظرم پاتې شوی دی، مهرباني کوئ صاحب. او بخشه که ستاسی مریض گاز نیولی وی، سکرو نیولی وی، که چیشی نیولی وی؟
سکرو نیولی، سندلی نیولی، قیس نیولی، نوچ پا دکسارم نی رسیدگیم نکیزی پا سارا علاقه که بیامر دا مریض تا دکسار سابسنمز گستانه دا چیش کم شاید خوراک وار کو چې د جرنو کې جول شات روان شي.
ډیر عالی، ډیر عالی، ډیر مننه، ډیر مننه. ډاکټر صاحب، عمری دوی ته جواب وایست، مهرباني.
کچری یو نفر د دبر سکرونی ولای وی او یو هم ایدی تر څنګ بل د سوان مواد نیولای وی، نو اول قدم کې به دا نفر به د نورو چې گاز نیولای یا دبر سکرو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته را وباسو. او هغه ته ورته ووایو کچری شعور ولري، یعنی کوماله ته نمیتلی، چې په یعنی عمیقه سا واخله، ته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي. او دوهم که دغه نفر چې شعور یې ښه وه خبرې کولی شوی سروان صاحب، دې دیتا باید مایات یخ مایات با کافی اندازه دست نچره یخچال مایات وی عدف مزازه چه در عادی ساره ده تا بو سره کدره چی چه که لیمو یا مثلا ده بوره شربت ورده جور کو یا خکور که چیر شرمبه یا مستی یا غب آز ورده ورده با کافی اندازه سره آدره هم که چیر پکور که یا دردبه که یا پخانه وی که چیر اغا هم مشته وی ده مدنی بو بوتل ده ورکی ده پرد و کشته اپ هغه کې یو پایپ ودو چې وګه ته شه مریته نورو خطا و چې دا پوکوا یعنی په جوور اساس راغه پوکوا تر څو پوری چې تا کاربن ډای اکساید خارج شي د سګونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص کوټ په یو امر سات باندې 14 دوا ته مرستل وی په هغه باندې پروت وی
بله.
او پینځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسی ته لري او په کوم حالت کې وي نو په داسې حالت کې به خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته ورسو.
ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب فرید الله عمری داخله متخصص او همدارس انجینیر عبدالخالق نوری د برېښنا متخصص چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
راز چې زو یو زلې پکتیا ته انډی والا
والله چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله
راز چې زو یو زلې پکتیا ته انډی والا
والله چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله
نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا
لیدو تدیم تگه سڑ گیا کلی والا
لیدو تدیم تگه سڑ گیا کلی والا رنگا گریا دا برکلی کو لالا
راز اچھی زو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
خوشاله